دا دغه کسانو له جملې څخه یو دی. دی وایي ترافیکي اصول نه مراعتول د ځاني او مالی زیانونو سبب کیږي.
د ښاري نظم په برخه کې ترافیکي اصول ډیر مهم دی، ځکه که ښاریان نغه دي ترافیکي اصول په نظر کې ونه نیسي، تبن ګډوډي منځته راځي، د لارې بندښت منځته راځي. کله چې د لارې بندښت منځته راشي، ډیری کسان دي چې مثلا مریضان یې راخیستي وي، روغتونونو ته ځي، کلینیکونو ته ځي، له غټ مشکل سره لاس او ګرېوان وي. نو ښه دا ده چې دغه په عموم کې خلک د خلکو مشکلات هم په نظر کې ونیسي، ترافیکي اصول هم په نظر کې ونیسي، تر څو هم د ګډوډۍ مخه نیولې وي.
د غزنی ډیری اوسیدونکي د ټرافیکي قوانینو د پلي کولو په مخه له ټرافیکو مدیریت څخه د جدي اقدام غوښتنه کوي. دوی وایي که په ښار کې ټرافیکي قوانین وضع سي، د خلکو ګڼه ګوڼه به راکمه، د پیښو مخنیوی به ورسره وسي، او خلک به وکولی سي چې په خپل وخت خپلې موخې ته ځان ورسوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه په غزنی کې د ټرافیکو مدیریت چارواکو نظر واخلو، خو د راپور تر جوړولو پورې زموږ پښتنو ته ځوابونه وایو. خو تر دې وړاندې په وار وار ازادي راډیو ته ویلي و چې هڅه کوي چې په دې برخه کې د خلکو دا اندېښنه ختمه او د ټرافیکي قوانینو د مراعتولو لپاره ګړندي ګامونه پورته کړي.
نور بس دی. شکست سکوت.
السلام علیکم، د ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی تشریح غلاست. زمل علي بشریم د دې خبرونه تخنیکی چاري قادر جلالوف پر مخړي. د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کیږي، او تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کیږي. طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د ښځو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي. اوریدونکو، پر دې موضوع باندې نن خبرې کوو له خپلو میلمنو سره. تاسې هم کولای سئ چې پر دغه موضوع باندې خپل تبصیرې راسره شریکې کړئ او خپل نظر راسره ووایاست. د ازادي راډیو واتساپ شمیرې ته مستقیم زنګ وهلی سئ، او د واتساپ د شمیرې له لارې تاسې خپلې پوښتنې هم زموږ له میلمنو سره مطرح کولای سئ. د واتساپ شمیره ده 00420023 00111. یو ځل بیا هم تاسو ته د واتساپ شمیره وایم، 00420023 00111. د ښځینه اوریدونکو څخه مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته زنګ را ووهي او په دې برخه کې خپل نظر را سره څرګند کړي. دا خپرونې ستاسو پر مسایلو باندې را څرخي او ستاسو نظر موږ ته مهم دی. پر دې موضوع به د خبرو لپاره نن د ښځو د حقونو فعالانې اغلې ممتاز یوسفزی، اغلې فروزان داودزی او اغلې تورپیکی مومند خبرې کوي. دوی درې سره له موږ سره د تلیفون له لارې وصل سوي دي. تاسو دروس ورته ډېره مننه کوم چې وخت مو وایستې او په دې خپرونه کې له موږ سره ګډون کوئ. لومړۍ پوښتنه اغلې ممتاز یوسفزی ستاسو څخه کوم چې د پوهنتونونو د بندېدو هغه د یو کال پوره سو، او د ښوونځیو د تړل کېدو هم تر شپږم ټولګي پورته شاوخوا دوه نیم کاله کیږي، ستاسو په نظر د افغانانو دغه غوښتنه چې باید د لوړو زده کړو دروازې پر نجونو باندې بیرته پرانیستل سي ولې طالبانو تر اوسه نه ده منلې؟
السلام علیکم تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته، خدای کې تاسو جوړ روغ صحتمند اوسئ. تقریبا دوه نیم کاله شو چې مکتبونه ټول بند، پوهنتونونه بند، او تاسو وینئ چې ډېر کسان دغه د افغانستان نه دوی را وځي، ځکه چې تحصیل مکمل بند شو، مکتبونه، پوهنتونونه، او حداقل چې اوس دوی پوهنتونونه بند کړی ده، وایي چې موږ نصاب وبخښئ، مکتبونه بند شو یو مدت لپاره چې موږ نصاب، موږ نصاب تغییر ورکوو. دغه د دوه نیم کال کې دغه نصاب دوی تغییر ورنکړ، دا یو خبر ده چې دوی کوي. حداقل درې کاله داته کم، درې کاله شو چې دغه د دې جبران خساره څوک ورکوي؟ یو نام یو ماشوم پیدا کیږي، درې کلن کیږي، ماشوم چې کله شته ولد شي هغه درې کالو کې هم په خبر راځي، هم په پخو راځي. تاسو فکر وکړئ چې درې کاله یو دغه د جینکان عمره وخت تیر شو او دوی بدون د تحصیل پات شو، او امارت اسلامي تر اوسه په دې کې توجه ونه کړه چې حداقل دوی دې ته ډېره مهمه خبره ده. په افغانستان کې په یو جامعه کې او مملکت کې تحصیل ډېره مهمه ده. د هر څه نه مخکې باید دوی د دې هغه تدابیر باید نیوله چې یا نصاب تبدیلوله یا هر څه کوله، باید دوی هر څه مخکې د دې غیب وخت کول چې نصاب یا ادقل جنکیان لپاره دوی خو یو مدرن مدرسې خو باید جوړوله چې ادقل دوی مدرسې ته لاړ شي درس ووایي او ډېر کسان دغه مکت درس مونه لږ ایر شوی ده. ډېر کسان خط قلم چې زه هغه مونه ایر شوی ده. فکر وکړئ ډېر کسان چې وایي چې تحصیل آنلاین صحیح ده، تحصیل آنلاین څه ګټه لري؟ دوی خو حداقل باید انټرنیټ په لاس ولري. افغانستان اوس فلحال فقر کې ده، بېچارګي کې ده، ډېر کسان انټرنیټ هم په لاس نه لري چې انټرنیټ استفاده وکړي او د دوی خپل تحصیلات آنلاین ادامه ورکړي. یعنی څونه ستونزې مشکلاتونه او اوس هم دغه د شپږم ټولګي وخت خلاص شو او ټول جنکان ناامیده، ټول ناامید شو ځکه چې وام صرف لاس اوس هم مکتب بند دی او فکر نه کوم چې دوی تروسه هم تروسه تصمیم نه دی نیولی چې مکتبونه دوباره باید خلاص شي. زه فکر کوم چې دا شاید نور هم ادامه باید ولري ځکه چې داسې امیدواري نشته. نو حداقل امارات اسلامي باید ډېره زر تر زره دې باندې باید دوی غور وکړي.
ډیره مننه آغلی یوسفزی. آغلی داودزی ستاسو څخه بل پوښتنه کوم، په داسې حال کې چې د نړیوالو هم دغه غوښتنه د ملګرو ملتونو په بیا بیا ویلي دي چې د نجونو لوړو زده کړو او همداراز تر شپږم ټولګي پورته زده کړو ته باید پام وسي او طالبان باید د دوی څخه دغه حق وانخلي، ستاسو په نظر د نړیوالو فشارونه چې دوی شایي پر طالبانو باندې راوستلي ولې نتیجه نه ده ورکړي؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حتی از مخاطب تا محترم و ملمنو تماما ستا دکتر سید یوسفزی ستا محترم و اوریدون کو تخبل سلامون اوراندی کن. بعض مسائل دستی چه مونگا ضرورت دیتا لرو چه پاقی باید فکر روشی او اغی دپارا یو چه خل زلم شی، اما بعض مسائل دستی چه آغا اشد ضرورت دیوی طولنی دیوی ملکی نو پاقا بنده مونگا زسکر کوم حس دلائلو تا ضرورت نلرو. دا افغانستان که دا خزو دا تعلیم موضوع هم دستی او موضوع دا چه هغه لومړنی موضوعات نه ده چې دې ته باید په جدي شکل توجه وشي چې متاسفانه تر دې دمه نه د نړیوالو د خوانه او نه د داخلي حکومت د خوانه ده توجه شوې ده او کېږي، ځکه که چېرې د نصاب موضوعي یا هر موضوعي هغه سبب د دې نه شي کېدی چې د نجونو پر مخ باندې مکتب دروازه وتړل شي. په دې معنا نصاب که تغییر راوستل یا نصاب ابدیتول ده خو یو عادي موضوع ده، یو موضوع ده چې همیشه په ټولو ملکو کې ده په عادي شکل باندې مختزي. نو افغانستان هم جمع د نور ملکو کېدی شي ده په منظم شکل مختتله وه او د نجونو د مکتبو دروازې تغییر راغلی و چې متاسفانه داسې یو څه ونه شول. او تقریبا موږ دوه کاله نه اضافه د دې شاهدان یستو چې مکتبو دروازې تړل شوي او هر ورځ د خلکو سره یا د ملت سره د دې وعده کېږي چې مکتبو دروازې به خلاصېږي، اما دا چې کله د دې جواب متاسفانه د هیچا سره نشته. او د نړیوالو ټولنو د سمه د چ نړیوال ټولنې په دې برخه کې خپل غږ پورته کړي، اما نظر پدې چې دا یو عادي موضوع نه ده او یو جدي موضوع ده، د یو مملکت د سرنوشت موضوع ده. دلته د نجونو د تحصیل موضوع یوازې د افغان ښځو موضوع نه بلکې د افغان ټولنې موضوع ده، او که د ټولنې نه مخته ځو د یو مملکت تاریخ خواته د ټول نړۍ لپاره خطر واقع کېدای شي. نو په همدغه اساس باندې موږ ګیله دا ده چې نړیوالو هم په هغه شکل چې باید د افغانانو ملاتړ کړی او د افغانو ښځو په ملاتړ یې غږ پورته کړی او نه دی پورته شوی، چې دا غږونه په عمومي صورت باندې د یو راپور او د یو ګزارش په سطحه دي، چې دې ګزارشاتو تر نن ورځې پورې متاسفانه چې هیڅ نتایج هم نه درلودل نه لري.
مننه آغلی داودزی. آغلی مومند، ستاسو په نظر باندې کله چې ټول خلک په یو رغ باندې له طالبانو څخه هم دغه غوښتنه کوي چې باید د افغانستان د نیمایي نفوس دغه حق ورکړي چې باید ښوونځي پرانستل سي خو دوی ور باندې غوږ نه نیسي، ستاسو په نظر د دغه لامل څه دی؟ ولې شاید طالبان پر همدې خبره باندې ټینګ وي تر اوسه پورې چې اول یې ویلي وه چې تر امر ثانی پورې به دوی ښوونځي بند پاته کړي وي خو دا دی اوس دوه نیم کاله پوره کې اوسیدونکو دی خو تر اوسه پورې شونځي پرانستل سول او بیا یې پوهنتونونه هم پسې وتړل چې اوس دا د یو کال پوره سو.
زه هم په خپل سلامونه نیکې له وړاندې کوم د ګډونوالو ته تاسو ته او درنو اوریدونکو ته. د دې دلیل مونږ هم واضح نه دی دغه پوښتنه چې تاسو کوئ تاسو باور کوئ چې د افغان هر وګړي هرې کورنۍ د هر زده کوونکي دا پوښتنه ده چې دا څه دلیل ده؟ ځکه چې خپل تعلیم تحصیل د یو انسان د بنسټیزو حقونو له جملې څخه دی، دا که نارینه وي او که ښځینه وي. نو بیا زموږ په ټولنه کې ګورئ چې د هلکان پر مخ ښوونځي وازي، یعنی که کوم لویه پرابلم وي، ستونزه وي، امنیتي مسایل وه، یا بله فرهنګي مسله وه، نو باید مکمل بند وي. دا چې تفاوت سره د په عین شرایطو کې په عین وضعیت کې د هلکانو پر مخ ښوونځي پوهنتونونه وازي او د نجونو پر مخ بندي، د دې نه معلومیږي چې دا یو جنسیتي تبعیض دی، یو یو په ټولنه کې د ښځو په وړاندې تاوتریخوالی دی، او د ښځو خاص د ښځو په مقابل کې دغه تاوتریخوالی په مخ ځي. نو دا هرې ښځې ته سوال دی، هرې جلۍ ته سوال دی چې ولې په څه ګناه او په څه دلیل په یو هېواد کې د دوی پر مخ د تعلیم هغه اسلامي هېواد کې چې خپله د اسلام په شریعت کې تعلیم په ښځو فرض ګڼل شوی او په ټول د اسلامي تاریخ کې یا د اسلامي هېوادونو کې یوازینی هېواد دی چې هلته اووه پنځوس اسلامي هېوادونو کې فکر کوم یوازینی هېواد دی چې دلته د نجونو تعلیم په وړاندې دغه بندیزونه او دا محدودیتونه شته دي. نو دې خاطر باندې زما په نظر باید په دې ډېر عمیق غور وشي، لکه دوستانو چې وویل، باید دې ته خاصه توجه وشي. یو ورځ د تعلیم او د تحصیل ځای کېدل په کلونو بېرته هغه نه جبران کېږي، او هغه خلا فاصله او تشه چې منځ ته راځي، هغه څنګه نه هغه نجونې چې تحصیل نه لرې پاتې کېږي څنګه غټېږي، دوی دې په خپله مشمین سن کې دی هغه خپل زدهکړې باید وکړي او په هغې سن کې باید فراغت ترلاسه کړي، بیا پوهنتون ته شامل شي. همداسې تاسو ګورئ چې بعضې اصول شته دي په ښوونه او روزنه کې چې مثلا څنګه تعین کړی چې یو متعلم باید په دې سن کې شامل د ښوونځي شي، په دې سن کې فارغ شي اتلس کلنۍ کې، بیا پوهنتون، بیا مثلاً تر دېرش کلنۍ پورې، پنځه دېرش کلنو پورې نه پورته نور تحصیل ته نور اجازه نشته. نو متاسفانه دغه دوه کاله دوه نیم کاله تر پسرلي پورې درې کاله کېږي چې دغه نجونې همداسې خپل فرصت د لاسه ورکوي. نو بلاخره دې راتلونکي کې څومره زیات متضرره کېږي، څومره زیات د دې د هغه پر روحو پر روانو په فکري وضعیت باندې ډېر بد تاثیرات لري، او خصوصا بیا د ښوونې او روزنې پروسه مسلسله پروسه ده چې پر مخ ځي. کله چې په دې کې بندش راځي، هغه زده کړې نیمګړې پاتې کېږي، هغه فکر او دغه بلې خواته کېږي، هغه څه چې یاد دي هغه هم د بین نه ځي، د دوی د یاد وځي، او نورو خواته فکر کېږي. اوس موږ ګورو چې هغه نجونې چې زیاتره د ښوونځۍ نه پاتې دي، زیاتره په کم سن کې یا ودونه کړي، یا یې مثلا مهاجرتونه وکړل نورو هېوادونو ته مهاجر شوي، چې هلته ګورو چې په څومره مشکلات او په څومره تاوتریخوالو دي مخ دي جبري نه دي وکوچېدل. زیاتره هغه کورنۍ وي چې د خپل اولاد د تاثیر په خاطر، خاصتا د نجونو تاثیر په خاطر ګاونډۍ هېوادونو ته تللي وو. نو دا خپله یو لوی درس، یو لوی سبق دی چارواکو ته، چې دوی پوه شي چې که چېرته په هېواد کې ورته دا زمینه مساعده وي، او دوی په خپل هېواد کې وشي کولی چې اولادونه یې تحصیل ترلاسه کړي، ول به دوی دومره سختې او هغونه ذلت او خواري کاږي چې په نورو هېوادونو کې به په ډېر مشکلاتو ژوند کوي، او بالاخره به داسې منفي وضعیتونه ورسره کېږي. نو دا خپله باید چارواکي په دې پوه شي، او دومره زموږ خلک مجبوره نه کړي چې دوی د اولاد د تحصیل په خاطر هېواد پرېږدي یا د مهاجرت مخه ونیسي، یا مثلا د هېواد د ملت او د دولت تر منځ واټن ایجاد شي او نارضایتي ایجاد شي. اصلا یو دولت که غواړي چې پرمختګ وکړي، راتلونکی ولري، دوام وکړي، باید د ملت رضایت ترلاسه کړي، د ملت مشروعیت ترلاسه کړي، او خپل د ملت تر شا ودرېږي. که چېرته اوسنی نظام دغې مسلې ته، چې ډېره مهمه او حیاتي مسله ده، پام وکړي، دوی به خپل دوام او خپل راتلونکي ته پام کړی وي. نو ډېره شدیده غوښتنه زمونږ د ټولو هېوادوالو، د ټولو کورنیو، خاصتا هغه ښځینه چې د خزو د یاقونو په برخه کې فعالیتونه کوي. د دې غوښتنه ده بار بار موږ مجلسونه میټینګونه غوښتنې کړي دي چې دغه محدودیت رفع شي او زر تر زره د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې او د پوهنتونو دروازې پرانیستل شي.
مننه اغلی مومند. اغلی یوسف زیستاس پام یو راپور تر اړوم د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روزا اتمبایوا ویلي دي چې دوی د هغه څه د تایید په لټه کې دي چې ویل کېږي طالبان د هر عمر نجونو ته په دینی مدرسو کې د تعلیم اجازه ورکوي. دی پرون د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان د وضعیت په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې تر اوسه مشخصه نه ده چې مدرسې څه اصول او مقررات لري او معیاري تعلیمي نصاب لري او کنه او عصري علوم تر کومه هده پورې دوی خلکو ته وړاندې کوي په دغو مدرسو کې. زما پوښتنه ستاسو څخه دغه ده چې کله چې د نجونو او هلکانو درس له مدرسو څخه سي د ښوونځیو پر ځای، ستاسو په نظر کومې هغه اندېښنې له دې کار سره تړل دي؟ څومره امکان لري چې مور او پلار مدرسو ته د خپلو لونو لیږلو ته زړه ښه کړي؟ بلې خوا ته د نصاب برخه ده چې نصاب به څه ډول وي او ستاسو په نظر په دې اړه آیا اندېښنه شته چې دا نصاب به څنګه نوی کېږي او کوم بورد به پر دې موضوع باندې کار کوي؟
تقریبا مونږ سبان دو نیم کاله شو چې د یونما سره او د ملګرو ملتو کسان چې د افغانستان کې د کار کوي مونږ ډېره جلسه مو درلوده او مونږ هدف دا و چې دوی باید پر طالبانو باندې فشار راوړي چې حداقل فلحال مکتبونه بندي، حداقل دوی دغه د مدرسو نه مدر مدرسو نه باید دوی استفاده وکړي، حداقل جنکیان هوکوی چې لاړ شي درس وایي درسونه چې دوی دونه لکه دا لس کاله دولس کاله یا اته کاله شپږ کاله وبخی اوه کاله اته کاله دوی ویل دغه ورنه هېر نه شي. مدرن مدرسونه جوړ شي، هغه د مکتب درسونه په دغه مدرسه کې دوی ته کې زده کړه ورکړي. نو داسې زه نه وایم چې د طرفدار، داسې نه یم چې وایي باید مدرسه باید دي مکتب باید نه وي. مدرسه ځانته دی او مکتب ځانته یو هغه مرجع ده چې باید هلته خو تقریبا ټول نصاب تدریس کېږي. نو چې دوی داسې هدف لري چې باید مکتب نه وي مدرسه یې هم دا ځینې کسان داسې نه غواړي چې اولاد مدرسې ته لاړ شي، دوی وایي چې باید مکتب شروع شي، مکتب نه باید دوی استفاده وکړي. خو شرایط فعلي کې خیر ده، مشکل نه ده چې اوس طالبان حداقل وکولی شي چې دا دروازه د مدرسه یا د مکتب د جنګیانو په مخ کې باید خلاص شي، حداقل د دوی وخت باید ضایع نه شي. د ګورې تر روزانه په افغانستان کې بے سوادي څومره زیاتېږي، بے سوادي ده، بے سوادي ده، فقر، بیچارهګي. اوس دغه موږ فقر چې زیاتېږي، علت اساسي خبره چې ده، د بے سوادي ده. کله چې یو مملکت پیشرفت کوي، کله چې یو مملکت سوادي همدونه اندازه اقتصاد هم زیاتېږي، موږ اصلي اساسي ده چې موږ مملکت بے سواده پاتې شو. دا یو کال نه مخه مومن صاحب ولې چې دوه نیم کاله تقریبا 15 کاله شو، فکر وکړئ چې دوه کاله کورونا وایرس وو، مکتبونه بند، او درې دوه نیم کاله تقریبا شپږ میاشتې دغه تحولات سیاسي چې امنیت ډېره خراب و، تمام ورځ انتحاري و، انفجار، مکتبونه کله رخصت کله بند، بیا پس تحولات سیاسي دغه دوه نیم کاله. دغه مسله 15 کاله شو چې د جنکیان مکمل د مکتب نه وروسته پاتې ده. و څه د خپل دوی دونه خدای تعالی دروازه په دوی د مکتب دروازه دوی باندې بند کړی نه ده. نو انسان ولې بند کی؟ خدای تعالی هم جنکان ته هم مالکان ته د تحصیل اجازه ورکړې ده. نو ولې تقریبا یو کال صحیح ده، اول کال چې طالبان راغی مونږ قبول لرو چې امنیت صحیح نه و، تر څو چې د امه ټول خبرې تنظیم شو یو موده د ځکه چې نظام تغییر وکړ. یو کال خیر مونږ قبول لرو چې مشکلات مې ستونزې په دغه جامعه کې و، او دوهم کال خو باید مکتبونه باید شروع کړي. فکر وکړئ دوه کال هم تېر شو، دوه نیم کال هم تېر شو، زه مطمئنه اوس هم مونږ داسې امیدواري نه لرو چې دا نوی کال هم دا شروع شي، ځکه چې د دوی طرف نه کوم هغه امیدواري نشته. حداقل دوی نه یادوي په خپلو مرکو کې مثلا د وزیر صاحب د معرف یا نور کسان مشرانو داسې نه وایي چې دغه نوی کال مونږ مکتبونه شروع کوو. دا لوی ستونزه ده، یو جامعه چې تحصیل پکې نه وي هغه مملکت مکمل کمزور دی. اوس موږ افغانان مکمله د هر لحاظه موږ کمزوره یو، هم د تحصیل لازمه کمزوري، هم د اقتصاد لازمه کمزوري. تمام را زموږ کسان څومره مهاجر کیږي، تاسو فکر وکړئ چې هر کس نه پوښتنه کوي چې اوس په افغانستان کې هم داخله وایي زه هم څه کوم، ما اولاد بې سواده پاتې شو، اوس بل دنیا مملکتونو چې خلک لاړ شي اولاد په کوم هغې ته رسېدلی، ټکنالوژي څومره پیشرفته شوې ده او ځینې کسان زموږ افغانستان تر اوسه په ټکنالوژي باندې بلد نه ده، ځکه چې دلته نه پاتې شو.
ډیره زیاته مننه اوریدونکو، تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوریدئ. د ازادي راډیو اونیزه خبرونه نور بس تی روانه ده. زموږ میلمنی اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومند را سره دي. پر دې موضوع خبرې کوو چې د شونځیو دروازې تړل سوي دي او د پوهنتونونو د بندېدو یو کال پر اسو خو طالبانو تر اوسه په دې اړه باندې د افغانانو غوښتنې نه دي منلي او لاملونه یې څه کېدای سي. پر دې موضوع باندې خبرې کوو. اوس هم ګورم چې جلالوف صاحب وای چې یو اوریدونکی را سره دی، هغه به راواخلو بیا به بیرته ملمنو ته ورسو. مهرباني وکړئ، آزادی رادیو ده.
سلام به شما خانم بشیر، خدمت تمام مهمانای گرامی شما همچنان یک سلام خاص تقدیم همکارا و همه شنونده عزیز که ما رحمین الله از طریق رادیو آزادی میشنوند.
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې دی. که تاسو خواړی چې خپل نوم یاد کړئ ووایست او که نو خپل تبصره یا پوښتنه وکړئ. مهرباني.
بسیار تشکر. عبدالله هستم از کابل به تماس شدیم.
عبدالله صاحب ډیر مننه چې تاسو وخت وایسته او موږ ته مو زنګ ووهه په د موضوع په اړه باندې. مهرباني.
بسیار تشکر. موضوعی بود که خب چرا طالبان مردم را قانع نساختن تا بالا به خاطر مکاتب یا به خاطر پانتون ها. ببینید زمانی که ما اگر بالای موضوع بحث میکنیم سوال میگرده که اینها بحث را ربط میتن به موضوع شرعی که دقیقاً همه افغان ها با ما موافق هستن. ما مطمئن هستم که موافقت میکنن. موضوع شرعی، اگر ما این موضوع شرعی بدانیم و این ربط بدیم به موضوع شرعی، دقیقاً ما تهمت بسته کردیم بالای شریعت، ما تهمت بسته کردیم علی عزب الله بالای قرآن و حدیث، در حالی که در قرآن، در حدیث، در اجماع امت ثابت است. الله متعال در قرآن کریم میفرماید، میگه بسم الله الرحمن الرحیم، هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون، آیا برابر است کسانی که میدانند و کسانی که نمیدانند. در حدیث رسول صلی الله علیه و آله بیان میکنند که طلب العلم فریضه علی مسلم و مسلمتین. دهی قسمت ما از این نتیجه گیری میکنیم که قطعا علم و دانش بر هر زن و مرد مسلمان فرض است. پس مسئله ای را که شریعت به ما اجازه داده، مسئله ای را که دین به ما اجازه داده، این ما به شریعت وابسته کردن دقیقا ظلم کردیم ما. پس گفته میتونیم که این مشکل شرعی نیست، مشکل فرهنگی جاهلانه است که در اثر بیسوادی و جاهلانه البته گفته میتونیم که بسته میشه و در صورت جاهلیت این تصمیم گرفته میشه و ما فکر میکنم که هیچ ربط به شریعت نداره و اینا زمانی که بشریت رب میتن مشکل دیگه جای است.
ډیر زیات مننه شاغلی عبدالله چې تاسو زموږ سره خپل نظر شریک کړی. تاسو د نظر په اړه باندې به زه د میلمنو څخه هم پوښتنه وکړم او اوس هم د ځینو نور اوریدونکو چې موږ ته خپل پیغامونه را لېږل د هغوی ژغونه به واورو پر دې موضوع باندې او بیا به بیرته له میلمنو سره خبرو ته دوام ورکړو. لومړی به د اول اوریدونکو غږ واورو.
د شوزو زده کړه د ټولنې لپاره ډیر اهمیت لري. په ټولنه کې عموما یوازې د نر په زحمت او په مالوي قدرت باندې پرمختګ نه سي راتلای، بلکې کېدلی سي چې د ښځو په وړتیا او د مالوي قدرت په کارولو سره، د خلاقیتونو او د نوښتونو په استعمال سره د ټولنې پرمختګ تکمیل سي. عموما د ښځو زده کړه چې د یو اړخ څخه کمر وګورو، د ښځو زده کړه د ښځو لپاره ډیره مهمه ده، ځکه چې د ټولنې عموما نیمایي برخه ښځې دي او ښځې څو ډوله مشکلات لري، ځینې عام دي ځینې خاص دي. خاص مشکل یې هغه دی چې یوازې ښځه د ښځې مشکلونه حلولی شي، او خاص یې کېدلی شي چې نری هم ورحل کړي. مثلا په صحیح برخه کې د ښځې د ولادت مسله ده، د ښځې د ځینو مریضیو مسایل دي چې دا د ښځو لپاره خاص مشکلات دي، بې له ښځې نه شي حلولی. یا هم په حقوقي برخه کې د فامیلي مسایلو په اړه باندې ښځه کېدلی شي چې خپل مشکل یوازې ښځې ته وویل شي، نو هغه نه شي کولی چې نارینه هغه مشکل ته رسیدګي وکړي. بله مسله دا ده چې د ښځې ونډه په پرمختګ او په تعلیم او بلاخره د ټولنې په ټولنه کې د کار کولو په اړه باندې هم ډیره مهمه ده، ځکه چې هر فامیل په اوسني وخت کې یوازې د نارینه وو په معاشات او د نارینه وو په کار کولو سره نه شي کولی چې خپل کورنۍ وچلي، بلکې ښځې د خپل وړتیا له مخې څخه کېدلی سي چې شاید ولري او بالاخره د کورنۍ په چلولو کې مؤثره تمام سي. نو په کل کې ویلی سو چې هغه تمدنونه چې یوازې د نارینهو لخوا څخه رامنځته سوي دي هغه نیمګړي دي. که چیرې په افغانستان کې یوازې نارینه په پرمختګ په کارونو کې کار وکړي دا نیمګړی دي بیا هم، ځکه چې ډېر داسې مسایل شته چې هغه د ښځو د نقطې نظر څخه باید تیر سي او بالاخره ښځه په هغه کې د تغیر راوستلو وړتیا ولري. نو د افغاني ټولنې دپاره د ښځو زده کړه ډېره مهمه ده، د هرې ټولنې دپاره مهمه ده. دا چې په افغانستان کې ښځې د تعلیم څخه د تحصیل څخه بې برخې شوي دي دا په آینده کې ډېر لوی لوی مشکلات راپیدا کوي او بالاخره د ټولنې د پرمختګ توازن له منځه وړي. نو که هر څومره د ښځو د تعلیم او د تحصیل دروازه ژر خلاصه سي په هماغه اندازه باندې د افغاني ټولنې د ثبات او پرمختګ لپاره مؤثر تمامیږي.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورید. ازادي راډیو اونیز خبرونه نور بس دی روانه ده. زملالی بشیر مو د دې خبرونه تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي. تاسو اوس هم د یو اوریدونکو غږ واوریدئ چې د نجونو د زده کړو په اړه باندې خپل نظر څرګنداوه. اوس هم ورځو یو اوریدونکو پر لاین دی، د ټلیفون هغه به راوخلو بیا بل ملمنو سره خبرې وکړو. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده.
سلام علیکم، زه محمد جمع افغان د هلمند ولایت د مرجع ولسوالۍ سره پاړیکه کیم.
افغان صاحب مننه چې تاسو موږ ته زنګ راوهلی دی. د موضوع په اړه باندې که تاسو غواړئ چې خپل نظر وایست او که کومه پوښتنه زموږ د میلمنو څخه لرئ هم مهرباني وکړئ.
اول خو تاسو میلمنو او د ازادي راډیو ټولو اړین کارکوونکو ته نیکې هیلې او سلامونه وړاندې کوم.
وعلیکم سلام او ډیره زیاته مننه. مهرباني که تاسو خپل تبصره وایست.
امر خدا وایي د نجونو مکتبونو پوهنتونونه ایلاسې، ځکه چې موږ اړتیا و ضرورت ورته لرو او زموږ په منطقه کې خو بېخي ستانه.
ښه، ستاسو په ځای کې د اول څخه ستاسو هدف دغه دی چې د مخکني جمهوري نظام د وخت څخه لا تر اوسه پورې ښوونځي نشته د نجونو دپاره؟
و په هغه وخت کې هم نه و چې تېر نظام و سم نسه. دا مدرسې را ځای از موږ هلمند ولایت چې دی دا جګړو ځپلې هم دی، دا نور د القانه مکتبونه چې دي هغه لا په ولسوالي و دای ځای کې په اکثره ځای کې هغه لا نسته.
ښه، افغان صاحب دغه ښوونځي چې تر اوسه پورې نه و، د دغه علت څه ویل کېدی چې پر ښوونځیو باندې حملې کېدلې؟ نجونې د امنیت په خاطر باندې نه سوای تلای مکتب ته، که خلکو خپله غږ نه دی پورته کړی؟
خلکو خپل غږ پورته کوي خو داسې څوک نشته چې غږ یې واوري. او بیا هلمند ولایت چې دی او ځپلې ولایت دی، جګړې ځای هم و، اوس انشاءالله پر کراره سوی دی، نو جبا د یې ګورو.
ش تاسو په دې نظر یاست چې د یوازې د امنیت ترڅنګ یوازې امنیت کافی نه دی، د دې ترڅنګ خلکو ته باید د سوکالی او ښه ژوند په خاطر باندې او د افغانستان د ښه راتلونکي په خاطر باندې ښوونځي هم پرانستل سي چې نجونې او هلکان وتوانېږي چې درس ووایي او په راتلونکي کې ښه ښه کارونه وکړي؟ همدغه ستاسو غوښتنه ده کنه؟
و بلې، او یو ستاسو د تخنیکي همکار هم غوښتنه لرم.
مهرباني وکړئ تخنیکي همکارم ستاسو ژغ اوري.
دغه د سار څخه تر د مازیګر پورې ازادي راډیو ښه صفه اورو، خو د غرمه د 12 بجو د ټال او ټال خبرونه چې دغه خبرونه راشي بیا ډېره کمزورې شي، په ژهارې بیا ژغ ورک شي.
ښه، دا خو د تخنیکي همکار ستونزه به نه وي، د څپو ستونزه به وي. موږ به دغه د ځان سره واخلو، دا ستاسې اندېښنه او د حل کولو هڅې به یې وکړو. افغان صاحب ډېره مننه. او تاسې او نور اورېدونکو ته ویل غواړم چې د سبا د ټال او ټال خپرونه به په ژوندۍ بڼه باندې تاسو ته د یلدا د شپې په اړه باندې وړاندې سي، او تاسو کولای سئ هغه ته بیا تلیفون وروکئ او لیمه سپېڅلې به دا خپرونه پر مخ وړي. د دې ترڅنګ به زموږ همکار قادر جلالوف ستاسې ژغونه اخلي. مننه، ډېره مننه ستاسې چې زنګ مو راوهلې. اوس هم ورځو یو بل اورېدونکي ته. مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده. تشکر، بسیار زیاد که شما بر ما زنگ زدین. تاسی خپل نوم که غواړی چی وی وایست مهربانی وکی، او که نوم ویل نه غواړی خپل نظر وایست.
زنده باشین، تشکر. ما زهره هستم. اگر اجازه شما باشه، من میخواستم که دری صحبت کنم.
مهربانی وکړئ زهرا جانې. دغه د اصلا د ښځو د نظر څرګندولو دپاره یو پلات فارم دی، تاسو کولی سئ چې په دری ژبه باندې خبرې وکړئ.
زنده باشین، تشکر. ملالای جان، بسیار تشکر از شما، تشکر از تمام برنامه های رادیو زدی. من همیشه شنونده هستم. من میخواستم که درباره پنتون ها صحبت کنم که متاسفانه یک سال میشه که پنتون ها برای دختر بسته است و بیشتر از چندین سال، دو سال میشه که مکاتب بسته است. بسیار نگرانی هست و تمام مردم افغانستان و ما درآینده ها شاید از این خواهد بودیم که افغانستان با کمبود دکتر مواجه میشه. پس مته روز قبل در گزارش سازمان ملل هم شنیدیم که اینا گفتن که افغانستان با کمبود دکتر و نبود دکتر مواجه هستن. ما سال با میخواییم که زودتر مکاتب پنجونا را باز کنند، چون اینا خود سانه هم نمیخواییند که حتی اجازه نمیتن خانم ها پیش دکتر مدرکی بپست تو، یعنی مکاتب وقت که بسته میکنن یا که پنجونا بسته میکنن باید با ایندی افغانستان با ایندی دختران افغانستان فکر کنن. یک زن تست کده میتونه تمام خانوادیش با سواد بسازه و اما امیدوار هستم که روز برسه پنتون ها و مکاتب برای دخترها باشه. و همچنان سوالم از مهمانای شما این بود که به نظر شما چرا وقتی که پنتون ها بسته، چرا یعنی همی دخترها نمیرن، خانم ها نمیرن، چرا خانواده هایشان، مردای خانواده چرا یعنی استادگی باره به پشت از این استاد نمیشه، چرا مبارزه نمیکنه، چرا صدای خدا بلند نمیکنه؟ آیا طالب ها باید به اینا گفته شده
نه تر اس کنم بوین که شما چرا خانم های ما دختر های ما نمیونه که در فخانی. ډیر زیاته مننه زهرا جان، استاس پښتنه مهم واخسته او تبصره مهم. ډیر مننه چې تاسو مشته زنګ راووهه او پراتلونکو خبرونه کې به هم تاسو و نظر ته سترګې پلاره یو. اوس هم ګورو چې کنور اوریدونکو وی که اوریدونکو نه وی، زه به فکر کوم چې جلالوف صاحب وای چې نور اوریدونکو نه لرو. اغل داود زی تاسو څخه به پښتنه وکم، تاسو د افغان صاحب یو اندیشنه واورید؟ دوی ویل چې اصلا د هلمند په مرجه ولسوالۍ کې د نجونو دپاره ښوونځي نه و د اولې ورځې څخه، او دا یو د دوی یو ډېر د خفګان ځای یاد کړ. او زهرا جانې چې موږ ته زنګ وهلی و، دې دغه پوښتنه وکړه چې نارینه ولې غږ نه پورته کوي چې خپل د نجونو د لوڼو او خویندو حق واخلي او د هغوی پر مخ باندې د زده کړو لارې پرانستر سي.
بله، زما غږ لري؟
بله و آغلی داود زی، ستاسی جغ مشتر ادزی خدای دیوی که چی تاسی زما پشتنه اخیستی وی. ده زهرا چی مشتای زنگ و حالی و زهرا جانی هغی پشتنه وکره چی نارینا ولی خپل ده شدو ترچنگ نداریجه او ده هغوی حق نگواری ده طالبانو له حکومت چخه؟
البته د خور د پښتنې په حق لا باید وي چې د تعلیم په ایسه کې څرنګه چې مونږه همیشه وایو چې که ښځه د تعلیم نه بې برخې پاتې کېږي نو ټولنه متضرریږي. دا یو حقیقت دی. ویلي چې که تاسو په یو ښځه باندې تعلیم کوئ، په دې معنا چې تاسو په یو ټولنه باندې تعلیم کوئ. خو که چېرې تاسو په فرد تعلیم وبخې، په نارینه تعلیم کوئ، په دې معنا چې په یو فرد تعلیم کوئ، نو دې سکه ضرور دا دی چې خوندې او ورونه یا ښځینه او نارینه د خپل ملک د استقلالیت دپاره د آبادۍ دپاره مشترکن غږ پورته کړي. اما بیا هم څرنګه چې متسعینو اکثریت ساحو کې زمونږ ورونه شته دی چې هغوی هم خپل غږ پورته کوي، لیکن نظر په بعض محدودیتو مشکلاتو باندې، نظر په دې چې افغانان یو ملک دی، افغانستان چې څلوېښت کاله نه اضافه جنګ ځپلی دی، نور افغانان حقیقتا د جنګ او د تظاهراتو د دې مسایلو نه ډېر زیات خسته دي. په هماغه اساس باندې دوی کوشش کوي، خصوصا هغه خلک چې داخل د افغانستان کې دي، چې د مسالمت آمیز شکل او د مذاکراتو د طریقه دغه مشکل باید حل شي. چې زمونږ توقع هم د اسلامي امارت نام داده چې دا د افغانستان داخلي موضوع ده، او څرنګه چې دوی خپل امکاناتو په خپلو خبرو کې ویلي چې دا د افغانستان یو داخلي موضوع ده، او دوی کوشش کوي چې خپل داخلي مشکلات خپل حل کړي. نو شاید ضرورت به دې ته نه وي چې ملت د تاوتریخوالي کار واخلي او یا تاوتریخوالي خوا لاړ شي، څوک چې دغه مشکل ته د حل لاره پیدا کړي. ځکه افغانستان فعلي حکومت خپل بعض مثبت نقطې لري، البته د امنیتي لحاظه وضعیت بهتر شوی دی. هغه شرایطو کې چې افغانانو هیڅ امکانات نه درلودل امنیتي وضعیت خراب و، اما بیا هم افغانانو خپلې هڅې کولې، مکتب ته تلل، تعلیم او تحصیل یې کول. نو څرنګه چې اسلامي امارات وایي چې موږ یو مستقل حکومت یاسو، یو اسلامي حکومت یاسو، د یو مستقل حکومت د اقتدار لپاره اولین موضوع یا اولین شرط تعلیم تحصیل دی. که یو مملکت کې تعلیم نه وي، تحصیل نه وي، دغې وګړي په خپلو حقوقو او د نورو په حقوقو باندې پوه نه شي، نو هلته هېڅکله عدالت نشته. نو په یو ځای کې چې عدالت نه و، نو هلته امنیت نشته. په هغه ساحه کې چې امنیت نه و، هلته ژوند نشته. نو بیرته که چیرې موږ د ژوند ټول خوشبختیانه غواړو، بیرته راګرځو تعلیم او تحصیل لپاره. تعلیم او تحصیل هغه اولینی شرط دی د یوې ټولنې لپاره چې هېڅ بل څه یې بدیل نشي کېدی. موږ او تاسو په آخرینو تحقیقاتو کې په جریان کې استو چې خپله د اسلامي امارت صحت عامه وزیر صاحب ویلی چې موږ د ډاکترانو د کمښت سره مخامخ یستو، او د ډاکترانو کمښت هغه موضوع ده چې موږ نشو کولی د خارج نه افغانستان ته ډاکتران وارد کړو. په همدغه شکل باندې سبا موږ د معلم د کمښت سره مخامخ کیږو. امنیت افغانستان یو سنتي ټولنه ده. هېڅکله یو کورنۍ چې هغه کورنۍ ښځینه وي، امنیتي هر څومره مشکلات ستونزې نارینه ته اجازه نه ورکوي چې هلته د ښځو د تلاشي یا د ښځو سره د مقابل کېدو اجازه ورکړي، او یا هغوی د موضوع مخته بوتلی شي. بنا موږ امنیتي برخه کې د ښځو دپاره ضرورت لرو، خو که چیرې دغه ښځې تعلیم ونه لري، تحصیل ونه لري، نو موږ څنګه کولای شو چې یوه خور چې په خپلو حقوقو پوه نه شي، هغې تعلیم نه وي کړی، هغې تحصیل نه وي کړی، هغه موږ یو امنیتي یا صحي یا تعلیمي ارګان ته معرفي کړو. نو په هغه اساس باندې د تعلیم موضوع داسې یو موضوع ده چې هېڅ بدیل، هېڅ دلیل نه د اسلامي لحاظه موږ ورته لرو او نه د اجتماعي لحاظ.
ډیره مننه اغلی داودزی، زه بیرته تاسو ته راځم. اغلی مومن، تاسو ته تر راتګ مخکې زه غواړم چې د هغو دوو اوریدونکو ژغونه اول واورو چې موږ ته یې پیغامونه رالیږلي دي او د همدې موضوع په اړه باندې دوی خپل نظر څرګند کړی دی. اول به د دوی پیغامونه واورو او بیا به تاسو ته بیرته راسو. اوریدونکو، تاسو آزادي رادیو اوریو، د نور بستی خپرونه روانه ده.
لکه څنګه چې موږ تاسو ټولو پوهیږو چې په تیرو شلو کلونو کې په ښوونځي او پوهنتونو کې په زیات اندازه نجونې په لیک لوست بوختې وې، خو کله چې طالبان دوهم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، پر افغانو ښځې بېلابېل محدودیتونه ولګول. هغوی لومړی د زده کړو په برخه کې د شپږم ټولګي څخه لوړ د نجونو پر مخ دروازې وتړلې، او وروسته یې په بل حکم کې د ښځینه محصلینو پر مخ د ټولو دولتي او خصوصي پوهنتونو دروازې تړلو امر وکړ، او پسې نور ایجوکیشنل سنټرز هم بند کړل. موږ په زیاتې خواري کالولو سره د تی پانځي ته بریالي سولو، خو موږ خپلو وروستیو هیلو رسیدو ته د طالبان حکومت پرې نه شودو. وروسته له هغه چې مکتبونه بند سول او پوهنتونونه خلاص وه، موږ هره ورځ تک د دې ویرې سره و چې نن به وي که سبا، خو زموږ پوهنتونونه به هم حاکم نظام حتما راباندې وي. او زموږ ټولو په زړه کې دا ناامیدي لوېدلې وه چې دا د علم حاصلولو دروازې به زموږ پر مخ حتمي بندېږي، خو د دې ویرې سره سره زموږ د زړه په عمق کې دا ډیوه بله وه چې پوهنتونونه بند نه کړي او مکتبونه هم شاید برته خلاصي، خو متاسفانه دا ډیوه هم رسوه او زموږ ټول ارمانونه او هیلې د خاورو سره خاوس وې. موږ د نړیوالې ټولنې زیات ګیلمن او خپایو، ځکه چې هغوی یوازې زموږ د زورولو ننداره کوي، او هغوی زموږ د لیک لوست څخه په زور لیرې کول یوازې په سخت ټکو غندي. موږ هغه وروستۍ هیله هم دوی ته وه چې د حقونو کلکه دفاع به مو وکړي، خو متاسفانه د دوی اوسني ټول کارونه د شعار بڼه لري، خو عملي یو قدم هم زموږ د حقوقو د دفاع په برخه کې وانخیسته. زده کړه او تحصیل زموږ انساني، قانوني او شرعي حق دی، او موږ هیڅ چاته دا اجازه نه ورکوو چې دا حق زموږ څخه واخلي، ځکه چې خلک او خصوصا بیا ښځینه ډیر پوه دي او دوی خپل د تعلیم حق هیڅ چاته په هیڅ قیمت هم نه ورکوي. مننه.
لکه څرنګه چې پوهنتونونه او مکتبونه پر موږ انجن بند سو وظیفه د هر شی بند سو اول خو موږ خپل دولس کال په ډیر زحمات خپل درسونه وویل کوشش مو کړل چې یو ښه آینده ولرو مکتب مو خلاص کړل نو بل اخره کنکور مو ورکړل کندهار پوهنتون ته په اداره ما پونځي کامیاب سولم خو هغه و چې اسلامي امارات رااله نو ما دا پریکړه وکړل چې زه به طب پونځي شروع کړم کنی ما تعداد تصمیم درلود او ډېر خوشحاله وم چې په کندهار پوهنتون کې درس وایم هغه هم پیل دا چې زموږ اقتصادي حالت هم سم نه و ځکه خوشحاله وم چې فیس نه ورکوم خو دا ته په کتو سره چې اسلامي معیارات کې داسې دا بند کې طب مې انتخاب کړله او په دا اقتصادي حالت مې سم نه و په ډېر زحمات مې فیس ورکړل ډېر کوشش مې وکړل چې خپل درسونه ووایم او خپل د آینده لپاره مې دا پونځي انتخاب کړله او چې یو روښانه آینده ولرم خپل د فامیل لپاره یو څه وکړم نو متاسفانه چې هغه هم پر موږ بند کړل که څه هم دوی ویلي وو چې باید ایجاب مراعت سي موږ هر څه کوله ایجاب مو مراعت کوله سمپونه مو جلا او د هلکانو څخه نو بیا هم دوی پر موږ دا هر څه بند کړل
اوریدونکو تاسو زموږ غږله ازادي رادیو اورید ازادي رادیو نور بستی خبرونه روانه ده تاسو د انجونو د زده کړو په اړه باندې د یو شمیر اوریدونکو ژغونه واوریدل دوی خپل تفسیر له موږ سره شریک کړي وي چې هغه موږ تاسو ته نشر کړي د اغلی مومند زستاس څخه دا پښتنه کوم اغلی یوسف زی مخکې وویل چې دا په دې نظر ده چې مدرسې هم لږ تر لږه تر تړلو ښوونځیو شې دي تاسو په څه نظر یاست آیا فکر نه کوئ چې د مدرسو سیستم معیاري نه دی او د نصاب په برخه کې ځینې اندېښنې خلکو څرګندې کړې دي او د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي روسا تمبایوا د مدرسو او په ځانګړې توګه په افغانستان کې د زده کړو د کیفیت په اړه اندېښنې څرګندې کړې دي دوی ویلي دي چې د زده کړو کیفیت اندېښنې وړ دی آیا تاسو هم په همدې نظر یاست زه فکر کوم چې د اغلی مومند رابطه له موږ سره قطع سوې ده زما همکار ښاغلی جلالوف په دا بیرته راواخلي او د دې سره به د تلیفون له لارې رابطه قایمه کړي اوریدونکو تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اورئ د ازادي رادیو اونیزه خبرونه نور بس دی روانه ده زمل علي بشریم او د دې خبرونې تخنیکی چارې قادر جلالوف پر مخ وړي پر دې موضوع باندې خبرې کوو چې د شوزو پر پوهنتون د طالبانو د بندیز یو کال کې ژیو تر شپږم ټولګي پورته د شونځیو د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي طالبان تر اوسه ولې نه دي توانېدلي چې د افغانانو غوښتنه ومني او د شوزو پر مخ د لوړو زده کړو دروازې پرانیزي اوس هم د اغلی مومند سره زموږ رابطه بیرته د تلیفون له لارې وصل سوې ده اغلی مومن ستاسو څخه زما پوښتنه دا وه چې اغلی یوسف سی په دې نظر ده چې مدرسې هم لږ تر لږه تر ټولو ښوونځیو شې دي تاسو څه فکر کوئ آیا فکر کوئ چې مدرسې د مکتبونو یا د ښوونځیو ځای نیولی سي
څومره خو زه باید د فایند د پیغامونو په اړه هم چې دا ډېر واقعا خوشنۍ ځای دی او زه ډېر درمنه کوم دا همیشه دا اوریدلې غواړي چې پر مخ ولاړ شي خپل ښوونځي او خپل پوهنتونونه ولولي او بېرته د هېواد د خدمت او هېواد ته د کار جوګه وګرځي متاسفانه چې
بلې اغلی مومن ستاسو ږغ قطع کېږي که تاسو خپل موقعیت ته لږ تغیر ورکړئ بلې
بلې اوس مې غږ لرې
ستاسو ږغ اوس موږ ته راځي تاسو خبرې وکړئ
بلې
اوس ستاسو ږغ فکر کوم چې ډېر ښه سو مهرباني وکړئ بلې و ږغ مو ستاسو
او نو راځي د مدرسو د مکتب ترمنځ په لومړي کال کې په ابتدایي زونګ او سنتي هواد کې ابتدایي مراحل کې یعنی مخکې د ښوونځي نه مدرسې ته تاج دا یو رسم په افغانستان کې ټول خلک له دونه
مسجدو ته مدرسو ته لیږل او هغه علمی ایجاب کو دې کې مشکل نشته. موږ خپل لساتو کې بونې وزارت کې وو حتی هغه چې ښوونځی او مدرسه سره نږدې کړو ٹیکنالوجی مضامین
بله زه فکر کوم چې اغلی مومن موږ هڅه کوو چې تاسو ته بیرته زنګ در ووهو، ستاسو ژغ موږ ته سم نه راځي په بخښنې سره. اغلی داودزی ستاسو نظر به واخلم په دې برخه کې چې د اغلی یوسفزی له نظر سره آیا تاسو موافق یاست چې کداسي مدرسې هم لږ تر لږه یو څه ګټوره سوي د افغانستان د نوي نسل د زده کړو په برخه کې؟
البته دا مدارس په ایسا کې باید ویم څنګه چې محمد صاحب مو ته اشاره وکړه، مدارس څنګه چې د نوم نه پیدا ده یو عربي کلمه ده او په دې معنی چې هلته په عمومي صورت باندې دینی زده کړې کېږي، یعنی یو سنتي جامعه کې د دې شتون حتمي دی او د دې هغه نصاب یا هغه څه چې هلته زده کول کېږي. نو اکثریت افغانان دې ته لیوال دي چې په ابتدایي برخه کې خپل شاګردان یا خپل ماشومان مدارس ته لیږي څو دوی هلته قرآن کریم چې زموږ کتاب دی هغه زده کړي، د هغه ترجمه تفسیر او دا مسایل. اما نن ورځ موږ په یو شتم پیړۍ کې یاستو، موږ نشو کولای یوازې په دینی مسایلو یا د دینی زده کړو د لارې د ملک استقلالیت حفظ کړو، ځکه نن ورځ د ټکنالوژۍ دنیا ده او په نړۍ کې نړۍ تر ډېره مخته نن ورځ د افغانستان نه روانه ده. افغانستان یو ډېر شاته پاتې مملکت دی، نو په دې اساس باندې د مدارسو شتون حتمي دی، اما هېڅکله نشي کولی چې د مکتبو ځای ونیسي. دا چې نن ورځ زموږ مدارس بهتر دي دا ښه خبره ده. نن ورځ مدارس په افغانستان کې فعال دي، هو هیڅ نوه قیدات هم د مدارسو د تګ راتک لپاره د ښځو نشته دی، اما دا دی چې نن ورځ هغه علوم چې موږ باید زده کړو هغه په مدارسو کې نه تدریس کیږي. موږ نشو کولی په مدارسو کې معلمه تربیه کړو، موږ نشو کولی په مدارسو کې تخنیکي کسان لکه یو ډاکټر یا نور رشتو کې تربیه کړو. په هغه اساس باندې افغانستان یو مملکت دی او په مختلفو څانګو کې دوی د خپل افغانستان تحصیل کړو اتباعو ته ضرورت لري. نو په دې باندې زموږ غوښتنه دا ده، موږ هیڅکله کوم مخالفت د مدارس سره نه لرو، اما مدارس د مکاتبو ځای نشي نیولی. خو کومه طرحه چې دوی وړاندې کړې ده، البته دا پخوا هم د بانک جهاني یو پروژه ولا په خپل معرف د افغانستان کې چې واټن د مدارس او د مکتب ترمنځ باید د منځ لاړ شي یا کم شي. دا مشکل نه دی، دا په دې معنا چې هماغه علوم چې مدارسو کې تدریس کیږي هماغه عین نصاب په خوا د نورو مضامینو کې په مکاتبو کې هم تدریس شي. دا ښه موضوع ده او دا موضوع که چیرې تطبیق شي ښې پایلې به ولري، اما په دې معنا نه چې په خوا کې نور مضامین ونه ویل شي او نور مضامین فرضاً شاته پاتې شي، یوازې د مدارسو هغه نصاب چې دی هغه تدریس شي.
بله ډېره مننه اغلی داودزی. اوریدونکو تاسو زموږ غله ازادي رادیو څخه اورئ. د ازادي رادیو نور بس تخ پرونی وخت هم نور پای ته رسیږي. زموږ د درو سرو میلمنو اغلی ممتاز یوسفزی، اغلی فروزان داودزی او اغلی تورپیکی مومن څخه ډیره مننه کوم چې دوی په دې خبرونه کې لمر سره ګډون وکړ. تاسو پر دې موضوع باندې خبري واوریدل چې د شوزو پر پوهنتون د طالبان د بندیز یو کال کېږي او تر شپږم ټولګي پورته د شونځي د تړلو شاوخوا دوه کال او درې میاشتې کېږي، خو تر اوسه پورې طالبانو د افغانانو هغه غوښتنې نه دي منلي چې د شوزو پر مختل وړز د کړ دروازې پرانیزي. بل اونۍ به بیا له تاسو سره یو لبلې موضوع سره تر بیا مو پر خدای سپارم.